اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام سر بزنید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. ساکال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 168 تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د 12 کلن انجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې دا شوی چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوي کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بیلابیلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوه. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاکویز میریک نومیږي نیولی او تحقیق کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یو توپنچه ترلاسه شوه. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوینې دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوري د فرانسې خبري اژانس ته د یک شنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیچر دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله وجل د لوړپوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شوی. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سپتمبر په 18 او 13 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاهو په چاودنو کې لږ تر لږه 3500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یوه برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوي. د سپاس بکنیو ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمه ته تازه دمه ځواکونه استولې دي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دوه ورځې مخکې هم د سیستان او بلوچستان پر اساک ولسوالۍ کې پر ایرانی پوځیانو بریدونه شوي وو چې پکې یو شمیر پوځیان مړه او ټپیان شوي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له بنګلاديش سره مخ کیږي. افغانستان او بنګلاديش په اوسني سیریز کې دوه لوبې سره کړي چې مساوي دي. دا لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې په ترکیه کې د ګنشمیر افغان کډوالو د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او د اخراج لګواک سره مخامخ.
تقریبا پرژان ما نو ما قید بود.
زما پلار شاوخوا نهه میاشتې په توقیف کې او زما ولس کلنه خور هم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې وه. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل.
له ایران او پاکستان ایستل شوي افغان کډوال بیا وایي چې د سرپناه نشتوني په افغانستان کې لویه ستونزه ده.
ایران نه راغلی ما او میړه می سپینګیر دی، اولادونه می واړه دي او زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور ژوندګي ټول په ایران کې پاتې شو. موږ غواړو د مارس کړو.
د بریتانیا پوځي چارواکي وایي 13 اکتوبر میاشت روسي پوځیانو ته ډیره خونړی و.
Russia is paying an extraordinary
په تاکتیکی لحاظ روسیا یو ډیر لوی تاوان پرې کوي د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر. په اوسط ډول د ورځې 1.5 کسان مړی اټپین شوی.
په افغانستان کې هغه نجونې چې څو ورځې کې لشپګم ټولګي فارغې کی ناهیلې دي چې د زده کړو دوام نشي کولای.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د دې خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکي، په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې له بیلابیلو او مختلفو زاویو نه کتنه شوې ده. خو اوس راځو د خبری برخې د سر راپور ته. په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې د ترکیه حکومت دوی د اوسېدو جوازونه نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقیف له خطر سره مخامخ دي. د ترکیه حکومت د جمعې او شنبې په ورځو لږ تر لږه 325 افغان کډوال کابل ته استولې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې IOM هر یو اخراج شوي افغان ته 150 یورو ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانکسي اورو.
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناڅرګند برخلیک او په دغه هیواد کې لګڼو ستونزو شکایت کوي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي په دې وروستیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي.
تقریبا نو ما قید بود.
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې او زما ولس کلنه خور هم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې وه. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډیر بد حالت تجربه کړ. په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نورو هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي. حلیمه چې په ترکیه کې یو افغانه مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، وایي چې د ترکیه حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي.
کنم از 2018 به از رای قاچاق خیلی به مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دخترایم درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره رای قاچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشت نداریم. دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبه او جمعې پر ورځو له ترکیې ډیپورټ او کابل ته استول شوي. له دغو کسانو ځینو یې د ترکیې اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل. ترکیې په وروستیو میاشتو کې د بې اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې. د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سره دې سیمو اړولي دي. د ریپورټ په یوه برخه کې هغو پیښو ته هم اشاره شوې چې پکې ترکیې ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، ځورولي او شکنجه کړي دي او بیرته یې د ترکیې له خاورې شړلي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,00,000 اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي.
و موریدل چې په ترکیه کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته یې د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او دوی د محل توقیف او د غراز د اخراج لګوخ سره مخامخ دی. بل لورته له پاکستان او ایران یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وایي چې د سرپناه د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس له دغو ستنو شوو کډوالو سره خبرې کړي.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هممهاله یو شمیر ستانه شوی کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاک یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوې امکانات نه لرو او ژمی را روان ده، سختې ورځې را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسسات نه ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلات سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیر دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته. دی جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزند پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوي خارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسراوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شوو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی د پاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دای چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د عمود سینه غی غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکو موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یو تګلاره ده چې کیږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 15,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د خوندزیو زینین جونز د کون کې چې تراتلونکو څو ورځې به لشپګم ټولګي فارغ شي وای دا چې نور به زده کړې و نشي کولای اندېښمنې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل لري چې زده کړې دوام عمومي او په خبرې دراتنون کې لپاره خپل هیلو ته ورسیږي. فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور راستولی.
وخت فکر میکردم که سال آینده من درفتر نمیتونم، خیلی مایوس میشم. شایسته د کابل خر په خنځی کې د شپږم ټولګي زده کوونکو ده چې غواړي راتلونکو کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خدا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خنځیو دروازې تړلې ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپل هیلو ته د رسیدو غوښتونکو ده. شایسته ازادي رادیو ته وویل:
فعلا صرف ششم هستم، میخوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې هم او راتلونکو کال ته هم ټولګي ته ځم. هیله می داده چه خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټر شم. خو دې ووم ټولګیو نه پورته خونځي بند شوی او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې خونځي پرانستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د خونځي د شپږم ټولګي زده کوونکو ده. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه. په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر هاتف مختار په خپل ایکس باندې په یو خبره کړي ویډیو کې د طالبانو حکومت په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د خونځیو تړل د په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یو برخه کې ویلي:
نجونو د خونځي تړل د افغانستان د جغرافي، د خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. د خاورې تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تضمینېدو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړي دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا داس مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پر روان المریزه میاست کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خونځیو د کلنیو آزموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې لومړی تر دریم ټولګیو آزموینې به د لړم میاستې په شپږویشتمه پیل او له څلورم تر دولسم ټولګیو کلنۍ آزموینې به د روان کال په قوس میاست کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاست کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پریکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیرو افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره وو سید خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. خو اوس ورجو یوې نړیواله موضوع ته. د بریتانیا پوځي چارواکو ویلي اکتوبر میاشت د ورځې لکتر لګه یو نیم زر روسي عسکرو ته مرګ ژوبلا وخته. دا چې څنګه او چیرته تفصیل به لسفی ولاستانیک زیوور.
د بریتانیا د پاوز مشر وایي اکتوبر میاشت د روسانو لپاره تر ټولو خنډه و ځکه د دوی د ارزونو په اساس هر ورځ لکتر لګا یو نیم زر روسي عسکرو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. امیر البحر ټونی راداکین له بی بی سی سره یک شنبه په خپل مرکه کې په دې اړه وویل: په تاکتیکي لحاظ روسیا یو ډیر لوی تاوان پرې کوي د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر. اکتوبر تر دې دمه د مرګ ژوبلې لپاره د روسیې لپاره تر ټولو بده میاشت وه. په اوسط ډول د ورځې یو نیم زر کسان مړه یا ټپیان شوي.
every single day.
روسیا له اوکراین سره په جګړه کې خپل مرګ ژوبله نه خبروي. د برېټانیا د پاوز د غلوړ پوري مشرپیا دا منلې چې روسیې د سیمو د نیولو په برخه کې پرمختګ کړی او دا پر اوکراین لا زیات فشار راولي. هغه دا خبره هم کړې چې روسیا د خپل ملکی برخې 40% مصارف دفاعي او امنیتي برخو ته ځانګړي کړي چې دا په ټوله کې د هیواد له خطر سره مخ کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم په شدت روان دی. په دې لړ کې هر ورځ د اوکراین او روسیې پوځیانو د جګړو راپورونه خبريږي. د جګړې په تر ټولو روسي تحول کې تیر یو شپه ورځ اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون لزګونه بریدونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه اوکراین په تر ټولو لوی ډرونی بریدونه سره پر ماسکو لک تر لګه 40 ډرونونه توغولې دي. راپورونه له مخې د دغو بریدونو په سبب د ماسکو درې هوایي ډګرونه د لاند وخت لپاره وتړل شول. د روسیې فدرال هوایي چلند ادارې پرون ومنله چې د اوکراین د ډرون بریدونه په وخت څو ساعتونو لپاره د شریمیتیوو، دومیدیدو او ژوکوو هوایي میدانونو خپل فعالیتونه وځنډول. د موسکو خاروال سرګي سوبیانین ویلي یو 25 کلنه ښځه په دغو ډرون بریدو کې ټپي شوې. په نړیوالو اژانسو کې د دغو بریدونو له امله د لګیدلو ودانیو او رانو شو سیمو ویډیوګانې هم خبرې شوې. د موسکو خاروال بیا دا ادعا کړې چې د دوی امنیتي ځواکونو لک تر لګه 23 ډرونونه نسکور کړي دي. اوکراین ورسله هغه پر موسکو د ډرون بریدونه وکړل چې د یک شنبه تر سهار وختي روسیې پر اوکراین نږدې 1.5 ډرون بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي لدې ډلې لک تر لګه 28 ډرونونه دوی نسکور کړل. اوس په تنورې دوی په خبره له رادار اورک شول چې د بلاروس او مولدو وا هوایي حریم تر نوتل. د راپور له مخې د ډرون د غبرېدونو له امله په اوديسا کې چې د اوکراین په جنوب کې د لک تر لګه 2 کسان ټپيان او 2 وداني ویجاړې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
رویا سادات افغان فلم جوړون کې خپل نوې فلم چې آهنګ سیمانو میږي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړې ده. میرمن سادات آزادۍ لريته ویل کله چې ټاکل شوی وایات فلم کابل کې جوړ شي په خار د طالبان واکمن شول او فلم جوړون کې اړ شول چې هیواد پرېږدي او روس بیا دغه فلم د یونان په اتان کې ثبت شو. دا چې په فلم کې څه راغلي کیسه څه ده لا به دې سپوږمې به جزئیات وو.
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو خزو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د خزو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقرار پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټر او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل
کیسه موږ د 1978 کال کابل ته وړي. کیسه د دوه ځوانو نجونو ده چې که څه هم بیلابیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري، د خپلو ګډو ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوه دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هېر سوي تاریخ ته وړي.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 19 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول، فلم جوړونکو اړ شول چې دا فلم په جلاوطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
موږ ټولې تیاری لرلې چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلاوطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وسوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ شي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړې.
عزیز
دل سردار او رولوف جان مینا د آهنګ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجده جمالزاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دي. د آهنګ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانۍ مشره سهرا کریمي وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنۍ وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل سهرا کریمی له هغه کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما لاله د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکار کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د آهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د آسیایي راتلونکو په برخه کې د 10 غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
ورته د خبری ساعت وروستی راپور ته د نورستان په ختیځ ولسوالۍ برګمټال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د یو پل د جوړېدو هڅې پیل شوې دي. ولس هم له دغه پل سره د مالی ملاتړ ژمنه کړې. تفصیل لره له انوري ناورو.
د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ په ارنګل کې پر سیند د یو لرګین پل جوړولو چارې پیل شوې. یاد پل به 14 متره اوږدوالی او 3 متره پلنوالی ولري چې د خړو نړیوال پروګرام او د ولس په ګډو هڅو رقبول کیږي. د سیمې دوه تن اوسیدونکو ګلزمان او فضل حق مجاهد د پول ارزښت او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دواله ګروپو مصارف دبليو پی موسیل لارې دولت ورکي او پاتې شو یو لږ لګ پوری کلی خلک خپل ځان منلې دي چې دا پل جوړو. پل د ارنګل ساحه کې جوړیږي. ارنګل کلی چې برګمټال عمومي سیند نه خو د پروت دي. خلک ډېر ستونزې او مشکلات سره مخامخ پل سامانونه او بار پل کلی د پوشا وړل تګ را تګ مشکل و. کله چې سیند زیاتې د خلکو پورې وتل را پورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه په خورو او آسونو باندې وړل.
دا ساحه کې پخا یو پیاده روي و. ولسونه او ستونزې سره مخامخ و. دی خو دا غټ غټ کلی دی. تګ را تګ مونږ دوباره مخکې ډېر مشکل و. اوس دا چې جوړېږي مونږ ډېر خوشحالي کو. ټول ولس خوشحاله ورنه. دی خو د برف کوچن هم راځي او دا پل چې جوړ شي انشاءالله دغه پل کې چې مونږ تیریږو دا جمی کې دا زموږ لار خلاص شي.
د برګمټال په ګډون په نورستان کې د کرکلي لغرونو د خاصو او څارویو ته د غیا راوړلو زیات مسولیت ته خزو پر غاړه دی. هر یوی د پیټو وړلو لپاره لرګیو جوړی شوی کجاوی پر شا کړی وی او په ډیرو سختو لارو مزلونه کوي. قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی او د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری راته وویل د ارنګل پل جوړېدو سره به ټول خلکو په ځانګړي ډول خزو ته سانتیاوی برابرې شي او لملاګانو به کجاوی راکوزی شي.
چې دا پل جوړ شي انشاء الله
ډیر سہولت به خلکو ته پیدا شي، حتی د ښځو نه د که جواب هم ښکته شي. موږ نورستان طبقې او ناسخو تاسې ته معلوم ده په کجاوه کې لرګۍ راوړي، نو که چېرته داسې زمینه مساعد شو، دا پل جوړ شو، انشاءالله د ښځو کار به هم کم شي، کجاوه به د ښځو شان ښکته شي.
د غارنګل ساحه په برګمټال ولسوالۍ کې یو ځنګلي ساحه ده، او د برګمټال ولسوالۍ افسی په نوم د کلي خلک او یا د شوتګل په نوم کلي خلک همدارنګ د برګمټال شرقي او غربي د کلیو خلک هم دغه پل جوړولو څخه وروسته ډېر ګټه اخیستلی شي.
د سرپرست حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت هم د دوی تر واک لاندې باختر اژانس ته پر یاد پل د کار پیل کېدو خبر ورکړی دی.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ایران د بشري حقونو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې او افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په زابل ولایت کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. پنځه ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي. تر اوسه د برید څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکي لوبه کې له بنګلاديش سره مخامخ کیږي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو را بولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یو کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې کامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجل کړی دی، نو په دې موضوع ډېر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو تر څنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ترامپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومه ورسته بیا هم سلمه شي. تیرونه ډونالډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده. په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ټرمپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. دې دریس ته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقع بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامی امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې له هغې وروسته شل کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ سو زره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته سو زره دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور معلوم دي ستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړیو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایم دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلوالي مخالفي ډلې له افغانستانه د ترامپ د پریکړې لمخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غوټر وطنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمېر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونلډ ترامپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ترامپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوهې هوکړې په محل خغلی ترامپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې و، خو له واکه تر لږ کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ترامپ کړی دا وبنه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړی پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وایي ترامپ او ډلې له افغانستان د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده او وبه غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ترامپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پوښتنه هم راپورته شوې چې ترامپ افغانستان سره کړی څه دي او کدا ځل څه کول هم غواړي نو څه شی باید وکړي. ډونلډ ترامپ لومړی ځل وخت رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبر وکړه او د جنوبی اسیا لپاره ټاکل شوی تګلارې کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوي، خو په همدغه کلونو کې د ترامپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت تر حد زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندی را خوشی کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې. خو داسې چې افغان حکومت لمنځه ووت. ترامپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ترامپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوهې هوکړه که هر ډول و د ترامپ ادارې مسول ده، خو روسا ترامپ ویل له افغانستان وتل غوښتل اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د نیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړې، خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنونکي وایي چې ممکن نه دي.
خانانو یا د لویه شمېره د دیاسپورا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډیره وښنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپورا میشته، دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لږ تر لږه یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وایي دا ایجاد کړی وي تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، بلو که دا سازمان یو یا دوه وایي، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې په نه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډیر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونلډ ترامپ وټاکل شو، د ډونلډ ترامپ اداره او هغه کسان چې دوی به په خپل کابینه کې ګماري لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست اساسي استقامتونه ټاکي، او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوی د دوی سره د پخوا هغه به تطبیقی. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوی عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې کچیر موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او د دې لپاره کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې. کېدای شي چې نتایج به ښه وو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوی وای.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولرئ، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړئ، تاسو باید ډیموکراسي وکړئ. د ای ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور وي چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دوی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي. ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کې وي چې افغان میرمنې تعلیم نه سي کولی. دوی وایي چې تعلیم نه سي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي. ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دا منطقا ښه خبره کې. دوی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خولی تاوان یوستم، الله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي، او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده، او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خبرو کمپنی خبرو کې څو ځله دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکرين سره په روس باندې معاملې کوم، او روس په دې باندې قانې کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکرين کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پوری لګولې دي، چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زوي د یوکرين جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدل چې په یوکرين باندې حمله کړي و. خو د خپل ناتو ملګرو نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغه په پرزیدنت ترامپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکرين مه پرېږده او د یوکرين په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت خو ځکه موږ پرزیدنت ترامپ همیش لیدلې دي چې د خپل خبرو باندې ولاړی، کومه خبره چې هغه سر ته رسي چې دا به دا خبره سمره سر ته ورسي، یوکرين مه پرېږدي که پرېنيدي، خو ښکاری داسي چې د یوکرين پرېږدي.
روسیا مبارکي ګانی ندی ورکړي لکه تر لکه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی، او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي، نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده، او دا پالیسی تدوین شوې، ترتیب شوې ده او پلي کېږي که جمهوري پلاو راځي قدرت ته، که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي، په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص امنیت نظامی عملیات وي، دې عملیاتو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه. بل موضوع چې الته ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیس شي په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي. یعنی تر اوسه لا وخته دی چې موږ دوی سره کار وکړو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، ښه دوستي ګڼلی و او اوس به یې له زندان هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې هموغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې، بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې څه نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوي وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکرين جنگ لا روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سومره چې دلته هیلې دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیارې ما بلاول بټو بیان راغی، دا عمران خان د پارټۍ بیان راغی. عمران خان پارټۍ خو امیدون لري، لیکن زه ډېر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډېر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې سومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي نو بیا پاکستان د پاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سیم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسۍ وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به روس ته پاکستان نور هم نږدې کیږي چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی. نو بهرحال بیا هم کتل غواړي چې کله نوې حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړیږي، د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندنو چارو تګلاره چې کوم د سویلي اسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکې دی او بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندنو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هم په افغانستان د لاسه، یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کېده چې پرې جګړه کې وسره کومک پکې. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاکستان د مخزي کوله پیسې غستې او کومک نه کو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندېو چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال لري په ځینې شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې چکېده، نو هغه د ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو شله پورې چې د کله صدر وو او دې ملاقات په 2019 کې دی کړو د اگست په میاشت کې. نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی او بیا ځینې غوښتنې دي لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغه لی عمران خان په لویان چې درک حساب دی شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغه ټرمپ ممکنه کومک کړی دی او په دې کې بیا داسې هم کېدی شي چې هغه لابجستان دلته کې چې کوم چدی ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي، د امریکا د سنیټ کم غړي، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامیه کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکي او پاکستان نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي او د پوز چې دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو دا چې کېدی شي خو ټرمپ په عمران خان آزاد کی یا امریکا په عمران خان آزاد کی د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدی شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي هغه تر اوسه نه کرا خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي هر څه غواړي هر څه غواړي دا داسې هم نه ده.
ترامپ ته په مخه کې د منځنی ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ترامپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترامپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلې بلل او ټینګار یې هم کړی ده چې د ترامپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ترامپ چې 2000 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی او دا ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنې داوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د اخوندي رژیم د لمنځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور بې ثباتي او ګواښ اچول باید دغه ګواښ د لمنځه وړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ترامپ چې تیر ځل راتک سره د ایران لاټومي تړونه وتلو دا ځل راتک سره پښتني زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیر اونۍ بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي کنه؟
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ زور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال اداره چې کله د طالبانو سره د هغلي ترامپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغې وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکې یو ډیر مهم ترین کیمپ ډیوډ ته راځي او دا ترامپ پریکړه کړې وي. دا غیر معمولی تصور و او به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غک کړی دی چې دوی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک مالی کومک او دا غوسر دا جفا چې دا دوستان دي، ترامپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دغه ایران دی.
او د ډانلډ ترامپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ترامپ د خپل وینا مطابق له ناتو سازمانه امریکا او باسي کې به پکې پاتې شي. هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپایي متحدین یې د ترامپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپلو نویو دفاعي تدابیرو ته یې لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ترامپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنه کړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ترامپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناټو سره به د ترامپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید د اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفي جوړ اثر ولیدل شو او ناتو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کم د ماهرانو سره خبرې کړې دي، ان تر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره نو غوښتل چې ناتو ماتېدل ممکن توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځینې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ترامپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ترامپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د وی بی پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وچې د افغانانو توند بحثونه راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې و، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور ترڅنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې و چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوی هم پکې مهم رول درلوده. دی غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. خغلی حکمت کرزی مصطفی مستور په دې اړه څنګه دی ویلی او نه وضاحت ورکړه. خو کریم خورم ویلی د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا نسته د حمید کرزی لخوا نه وتنظیم شوی. بل خو ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلی کې ناستو غږونه زیات شوی او ویلی شوی دی چې دوی د واک او سهمیت د رسیدو پر ځای د ولس ارادي ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخوانی سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې د هغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوی او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراژیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغ انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبر هم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنېږي همدا دي د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغو ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغو ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې د لیونۍ که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي، د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونۍ دا راته کاروان صاحب خوښ کړه. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونۍ سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هاشمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونۍ نه یوازې د هاشم لوګری د ژوند کیسه کوي بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له ناوخته ډک دی، د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډیرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډیر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ.
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولی کلی یو کور نه داسې سپین ږیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډیر بد حالت کې ژوند تېروه. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و خو اوس یې کورنۍ ته سپارلی او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغو روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی، اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بیروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کوم ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رای کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده، خو دوه مستقل سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي، اما جالبوالی په دې کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاست. خو د ځل جالبه درته وکړم چې یو کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتی خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټر سلسلنه تصدیق شوی تازه هوا ده. تاسو به وایئ چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس اف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن ورځ ملان غاړم هر اونۍ خپل سید شینواری سره د ازادۍ لپاره او څپونه خپل ومورز د پیښو